سره د چوینچ دې اټس حتا تسمین دې نه سینې ولې چې له چا سره واده وکي یا یې له چا سره ونه کوي. سه کله ونجلې نو دې واده د انتخاب حق نه لري، نو څنګه باغ د نکاح کولو حق لري چې هغه دې وایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې وو په دغه نکاح کې سره خپل پرته کوم شاید نه، یا هم په در وکیل نه خپل پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند وسي، پانتون بند وسي، د ښځو وظیفې بند وسي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې، همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغېز کوي، او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې زموږ همکاران وي، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي، چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي، او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فساره قید شوې ده، او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د آواز غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېل شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالاتو سره مخامخ کېږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي. د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده، یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي، یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د عام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي، یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کېږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني، یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا، یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی دی، خو صرف په کور کې نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټول سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره، یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره، دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وو؟
بله، هم داسې ده. همداسې ده.
هغسې نجونو ته، هغسې میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو میرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېله شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نور هم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به هم پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د بیړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپل انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلی سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشر ورورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي، د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسني ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو، مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې را شي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم، دا ول ډیره خر شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري و نه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مور باندې کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار اغسل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کو دا خبره ومنه او خلاصې کو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کو، او د پټکو په اساس باندې اغینه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خځې کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده د کونډې حالات شرعن هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کېښود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي البته که د مقابل جانب هم خوښه وي یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې ته به د فلانکي لیور ته کینې ته به زموږ د کور ښځه یې تا باندې مونږ څپټې اچولی دی تا به زموږ حیا دا غیر شرعي خبرې دي دا په دین کې نشته دا په اسلام کې نشته دی دا خبره دلته ختمه شوه دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو یا رسول الله کله چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د هغې چوپتیا د هغې خاموشي دا د هغې په اجازت په معنا باندې ورکوي خو دلته دوه حالات دي یو خاموشي دا ده چې هغه خوشحاله شي یعنې مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولی او تا ول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي نو دا خاموشي هدف نه دی یعنې خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوی په دې باندې زموږ د ټول اوریدونکو دې باندې پوهیږي تاسو هم په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکات او سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غواړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها هغه نه اجازه اغستل کیږي هغه نه رغبت اغستل کیږي چوپتیا په دې معنا نه ده چې تاول کوتک سر تری وری ولا د خاموشه ده د خوخه ده نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي د هغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي د هغه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبرې هغه وو چې رسمانه د خوخه فلان د بستان دی یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم ده د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور خپل عزت نه ساتي د خو د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبور کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې پکې هیڅ رغبت نه وي د دې پکې هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې انده کو سره ګډ ژوند مخ کې وي سي ولی زمنګه د فزول خبرو له او زمنګه په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي د دغه وجه نه زمنګه مېرمنې زمنګه خويندې زمنګه دغه بعزت قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاح پایلوته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل شوی وي دي پایلوته به رازو
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د خلاف عمل دی اول د غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې تعالی په خبره کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت د رسول الله په وړاندې به خجالت د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو هم دا شوه دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د رغبت نه وي آیا دا ګډ ژوند کولی شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلی خوښه وي که خوښه نه ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی موږ خو خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولا ګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چې دي حالات چې حالات دلته من له درځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي هم د میرمنې ژوند تباه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ راځي نو بیا هم سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولی شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي نو نتیجه چیرې نتیجه یې مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې یو دودیزې فیصلې د هغه نه ژوند واخیست همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلاح په لوري نه ځي
بله موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغه ژوند له بوجه وتلی سي یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه مګر اکثریته په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر رسولې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه ځای دی وګوره جناب ابراهیم خیل سی یو شیله ته متوجه شو زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم خیر فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوي دي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مېرمنې چې د دپاره لار پیدا کولی شي دا بې حیايي نه ده دا بې شرمي نه ده دا ستا حق دی دا ستا مسلم حق دی د ده مخالفت وکړه دغه مه منه دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده دا د دوو ورځو فیصله نه ده چې ته د دې دپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې او بل همیشه باید زنانه قرباني ورکي همیشه باید خور قرباني ورکي همیشه باید لور قرباني ورکي یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړي یعنی موږ همیشه د لپاره قرباني راوړې ده او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې ده په خپل ځای دا غیر انساني عمل دی د موږ انساني عمل نشو ویلی نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري یوازې دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې غلطې پرېکړې او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني د دې د وجې نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو
بله یو بله خبره هم ده چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود راپاتې ده موږ همدا رقم مخکې ځو که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکه له دا شی راپاتې دی نو پلار نیکه ستا په جهالت کې مړي دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلت کې مړي اوس خو د پیغمبرې پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پریدا نو که چرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاء الله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو
څه ویل لرئ هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانی د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغو د ناراضي سره ته ورکړي او اغو لته د اغو ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نسی دا او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو غو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ آخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول د شهامت نوم ورکول د عزت نوم ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام د ښکارا کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، دا ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوڈیم دی مگنیزیم دی المونیم دی سیلیکون دی فاسفورس دی سلفر دی کلورین دی ارگون دی پوٹاشیم دی او کلسیم دی دغه اټمی نمبرونه دي چې پاینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي نو دا شل نه سره تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې بیا په سر زو مرکب ته وې دوا یا د دوو نه زیات نه سر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي هلته موږ ویلو چې عناصر باید یو ډول اټومونه خو دلته دعا یا د دوه نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي نو هغه بیا څه شي دي مالګه بوره شیدې چای رابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي دا ولې ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یوځای سي بېرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چیش دی مالګه ده په مالګه کې دوه دانې عناصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روبزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم و د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي دا ګرده چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کله کوم د تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړی هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په اړه کې معلومات ویل نن راځو وایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه یې وایي هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دوا دی موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو هیلیم ته یو ولیکو دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نس لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی
په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اتومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو نیوټرون نمبر دوه و، پی سو پروتون نمبر هم دوه، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اتومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اتومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اتومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اوولس جمع اوولس کړم؟ پنځه دېرش نه راځي. که زه اوولس جمع اتلس کړم؟ پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نه سي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي. دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابر کړه؟
اول عضوی کیمیا پیژنه چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي. عضوی کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو بلی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي، چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وختو پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت وتر کو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. د پخواني تیوریانو په عوض به کاربن ته زیاته توجه وشول. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناات پکې مکشه موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفاید، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای لکه سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومولي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي، او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکباتو د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي ده د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي، د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل دبل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي، تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکباتو جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې د عمومي عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تمرست د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخل لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو، او کالي ته هغه نشات شته چې احار ورکوي، او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي، او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي، یا موټر سرخونه غوړوي، او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولی شو. لنډه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناهګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسوټي تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، قلم رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نقلي مواد، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ چموږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چا چونه غوډه عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمله څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټیټه کړې ده او اکثر امراض له نابودۍ سره مخ کړي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوي پانې رانه پرمستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وجون کې استعمال، او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنگي وسیلې سره همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او سره مشکلات هم مل سره وړي دي. همدارنګه چې اوسوي کې موږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسوي کې موږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غواګیاست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي، نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه